Radio.
نن دشنبه ده د زمریه اسد اتل سم د اگست نه ما السلام علیکم او سهار په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شی به په لومړی نیم ساعت خبری مجله سره پیل شوی په خبری راپورونو کې اوري کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی ترلاسه کولی. حکومت وسلولو ته په سختو زیانونو اوښتو خبره کوي. د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه په افغانستان کې پر بشري سرغړونو اندېښمنه ده. د لوګر پر لارو ناامنیو خلک اندېښمن کړي.
ناڅاپي ورباندې له څو خواوو برید ترسره شو چې د برید په پایله کې د غټول کسان په ډېره بېرحمۍ سره ووژل شول.
د توکیو د 2020 نوي کال اولمپیکي لوبې د کورونا تر سیوري لاندې پای ته ورسېدې. دا خبري مجله تر اونې موده. خبري مجله په خبرونو پیلوو. حکومت د خصوصي سکتور د ګمرکي تعرفو د معافي دوژمنه وکړه. پکتیا کې د وی راډیو مسؤول وژل شوی. په پاکستان کې بلوڅ بیلتون پالو د دوو حملو مسؤلیت ومانه. د افغانستان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویلي چې تر یوې میاشتې پورې به یې په ازمایښتي ډول ګمرکي تعرفې ورته معاف کړي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د افغانستان د اتاقونو د فدراسیون له غړو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې وکړه. غونډه په دې هدف جوړه شوې وه چې سوداګر د لومړنیو خوراکي موادو او د هغو د وارداتو په برخه کې د رامنځته شویو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دوی ته دا ستونزې وروسته له هغې ډېرې سوې چې وسلولو طالبانو د افغانستان په لویدیځ، شمال او جنوب ختیځ کې لږ تر لږه شپږ سوداګریز بندرونه ونیول. نامعلومو وسلولو پرون د پکتیا ژغ راډیو مسؤول توپان عمری وژلی. عمری په پکتیا کې د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی ولایتي مسؤول وو او له دې سره هم مهاله یې په لویه څارنوالۍ کې د کورني او بهرني امنیت په وړاندې له جرمونو سره د مبارزې ریاست کې هم دنده ترسره کوله. د نی اجرایه مشر مجیب خلواتګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عمری وژنه پر رسنیو یو گزار وباله.
د دوی وژنه یو بل صدمه ده، یو بل ضربه ده. رسنیو د پاره همدارنګ سارنوالانو د پاره موږ غوښتنه دا ده چې دولت دغه پیښې قاتلان او عاملان ونیوي.
خلوتګر وویل تر اوسه معلومه نه ده چې د عمری وژنه د ده له رسنیز او که عدلي کار سره تړاو لري. سمدلاسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې وړاندې طالبانو تر ډیره د عدلي او قضایي ادارو پر کارکوونکو د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د نایو مسؤول وایي چې وسلولو طالبانو د هلمند په ناوي ولسوالۍ کې د بوست په نوم د یوې محلي راډیو د نشراتو مسؤول نعمت الله همت برمته کړې. په جنوب کې د نای یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤول عبدالسمی غیرتمل ازادي راډیو ته ویلي همت په ناوي ولسوالۍ کې خپل کور ته تللی و چې پرون طالبانو له کوره ایستلې او له ځان سره بیولی دی.
د پوست راډیو د نشراتو مسؤول او د غرغښ تلویزیون خبریال طالبانو نیولې دي. طالبانو سره دی زموږ دغه تفاهم پر اساس او دغه ژمنې پر اساس چې دوی له رسنیو سره کړې وه هیله او ارزو دا ده چې نعمت الله همت ژر تر ژره ایله سي.
پر لشکرګاه ښار د طالبانو تر وروستۍ حملې وروسته په دغه ولایت کې ټولو خصوصي رسنیو خپل نشرات درولې دي. وسلولو طالبانو د وروستۍ پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ له نونس کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو روزنیز کمپ له ملي لوبډلې سره د همدې لوبغاړو په تمریناتي سیالۍ سره پای ته ورسېد. د روزنیز کمپ د دوو اونیو په مخه په کابل کې ترسره سو چې هدف یې د بنګلادیش په وړاندې را روانو لوبو ته د لوبغاړو چمتو کول وو. د افغانستان کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د روزنیز کمپ کې شپږ وشتو لوبغاړو ته د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې لارې چارې وښوول سوې. د افغانستان او بنګلادیش د نونس کلونو لوبډلې پنځه یو ورځنۍ او یوه څلور ورځنۍ لوبه کوي، خو کرکټ بورډ د دې لوبلړۍ د پیل کره نیټه نه ده اعلان کړې. د بلوڅ بیلتون غوښتونکي پوز یا بی ایل ای په بلوچستان کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت ومانه. په هغه اعلامیه کې چې په محلي رسنیو او ایمیلونو کې لاس په لاس کیږي، د بلوڅانو دغې بیلتون غوښتونکي ډلې د پاکستان د خپلواکۍ ورځې په تړاو د نورو حملو خبرداری هم ورکړی دی. دوه پاکستانی پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو چاودنه کې ووژل سول او اته نور ټپیان سول. د بلوچستان د ایالتي حکومت بیان لیاقت شهوانی په یوه اعلامیه کې ویلي چې بم په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی او هغه وخت وچاودید چې د پولیسو موټر په تیرېدو و. چاودنه په هغه خوندي ساحه کې سوې چې سیرینا هوټل پکې دی او ګڼ لارویان ټپیان سوي دي. په بله پیښه کې حمله کوونکو پر یوه هټیوال چې پاکستاني بیرغونه یې خرڅول د لاسي بم حمله کړې او ټپي کړې دی. د ایران نیمې ولسمشر ابراهیم رئیسی د یوه حکم له مخې محمد مخبر د خپل لومړي مرستیال په توګه وټاکه. مخبر له تیرو شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې د فرمان امام اجرایی ستاد مشر و چې نوم یې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دی. د ایران د ولسمشري دفتر پرون په یوه خبر پاڼې کې دا خبر خپور کړی. د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره اونۍ لوړه وکړه او له امریکا یې غوښتنه وکړه چې پر دغه هیواد لګول سوي بندیزونه لري کړي. رئیسی پرون په یوه جلا فرمان کې غلام حسین اسماعیلی د خپل دفتر د مشر په توګه وټاکه. د سایبیریا په شمال ختیځ کې هغه دوه کلی د تخلیه کېدو په حال کې دي چې دغلته په ځنګل کې د بل سوي اور له ګواښ سره مخامخ دي. د دغو کلیو اوسیدونکي خوندي ځایونو ته لېږدول کېږي او د ژغورنې کارکوونکو د بل سوي اور نیمایي برخه کنټرول کړې ده. په دې سیمه کې له 1500 په ډیرو سیمو کې اور بل سوی چې په یو ځای کې 1.5 کورونه او ځینې نورې ودانۍ ویجاړې کړې دي. د دې اور لګېدنې لامل اقلیمي بدلون او موسمي ګرمي بلل سوی ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زیزې وریځې تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه شل. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 21. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 10. کندهار اسمان زیزې وریځې تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. او جلال آباد اسمان زیزې وریځې تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 25.
در راپورونو برخه ته ورځو. کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی ترلاسه کولای. دوی ویلي که طالبان د داسې یوه مشروعیت هیله لري باید خپل انرژي د جګړې پر ځای د سولې پر بهیر ولګوي. افغان حکومت بیا د طالبانو او ملاتړو پر ضد یې د نړیوالې ټولنې د فشار او ښکاره دریځ غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړې له پراخېدو سره روان وضعیت ته کورنۍ او نړیوالې اندېښنې هم په ډېرې دودي. طالبان هم دا پرون یک شنبه د دریو ولایتونو کندوز، سرپل او تخار مرکزونو ته ننوتل او ګڼې دولتي ادارې یې لاندې کړې. تر دې وړاندې طالبان د جوزجان او نیمروز مرکزونو، شبرغان او زرنج ته هم ننوتلي او د کندهار، لښکرګاه او هرات ښارونو په منځ او شاوخوا کې هم جګړې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی وایي حکومت به ژر طالبان له دې ښارونو په شا کړي.
د خوست، کندهار، هلمند او هرات په ګډون په ګڼو ولایتونو کې سلګونو ترګرو ته مرچ ورلاوتي ده. هغه سیمو ته چې د ترګرو فشار پرې زیات و او بریدونه یې کوله تازه دمې ځانګړي ځواکونه او کمانډي ځواکونه رسېدلي دي. ډېر زر به هغه ښارونه چې ترګرو غوښتل سقوط یې کړي بېرته د دښمن په هدیره بدل شي.
طالبانو داسې مهال د ښارونو نیولو ته مخه کړې چې پر دغې وسلوالې ډلې ورځ تر بلې نړیوال فشارونه زیاتېږي. همدا پرون یک شنبه کابل کې د امریکا سفارت وویل که طالبان د نړیوال مشروعیت د غوښتنې ادعا لري نو د جګړو دوام یې د غهیلې ته نه نږدې کوي. سفارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالبان د پوځي کمپاین پر ځای خپله انرژي د سولې پر بهیر ولګوي. د سره صلیب نړیواله کمیټې بیا ویلي افغانستان ملکیانو ته یو مرګونی هیواد دی او سم نیمایي وګړي چې 18 میلیونه کېږي جګړو ډیر ځپلی دي. له دې وړاندې نورو امریکایي چارواکو ویلي که طالبان د زور له لارې واک ته ورسیږي دولت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي. داسې ښکاري چې د نړیوالو د اندېښنې او فشارونه افغان حکومت ته کافي نه برېښي او دوی دې برخه کې د عملي او غوڅ دریځ غوښتونکي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر ویلي افغانستان د ګڼوژنې، چور او ویجاړۍ له بېسارې څپې سره مخامخ دی او نوموړي پوښتنه کړې چې نړۍ څه شي پر طالبانو او پاکستان له فشار راوړلو او د دوی په وړاندې د ښکاره دریځ له اعلانولو منع کړې ده. ښاغلي عمر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي مخکې له دې چې ډېره ناوخته شي دا لیونتوب باید پای ته ورسیږي. تر دې یوه ورځ مخکې امریکایي رسنیو د ولسمشر جو بایدن په حواله وویل چې B-25 او سپیکټر په نوم په وسلو سنبالو الوتکو ته یې امر کړی چې افغانستان کې طالبان په نښه کړي. په افغانستان کې دننه بیا دفاع وزارت وایي چې پر طالبانو یې د هوایي او ځمکنیو بریدونو له لارې پوځي فشار زیات کړی دی او مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې. په سیاسي ډګر کې بیا افغان ولسمشر له سیاسي او جهادي مشرانو سره د سلام مشورو لړۍ روانه ساتلې او دوی د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د شته لاسته راوړنو د ساتنې پر لارو چارو خبرې کوي.
ومردل چې کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسي ترلاسه کولی او باید د سولې لاره خپله کړي. بلخوا د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه په افغانستان کې پر بشري سرغړونو اندېښمنه ده. د دغې شبکې اجرایه مشر پرون په یوه غونډه کې رسنیو ته وویل چې د ښکېل خواوو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په ډېرېدو سره بشري سرغړونو ته زمینه برابره سوې ده. تفصیل په یو راپور کې.
په افغانستان کې روانو جګړو او نامنیو یو ځلې بیا په دغه هیواد کې د بشري سرغړونو اندېښنې راپارولې دي. د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې اجرایوي مشر سید حسین انوش د یکشنبې په ورځ د دې شبکې د 13مې کلیزې په ویاړ غونډه کې رسنیو ته وویل چې د ښکېلو خواوو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په زیاتېدو سره بشري سرغړونو ته زمینه برابره شوې ده.
موږ د بشري سرغړونو ریښې په جګړو او نامنیو کې وینو. کله چې یو هیواد جګړه کې وي عموما نظم له منځه ځي او بشري سرغړونو ته زمینه برابرېږي. خو موږ په ملګرو ملتونو نړیوال سازمان غږ کوو چې د جګړې پای ته رسولو او امنیت پر راوستلو کې همکاري وکړي او د سولې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي، ځکه دا د افغانانو لپاره اړین کار دی.
د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې لخوا د غشان 15 غوره مدني فعالانو زرقای افتلی، بشیر احمد بشیر، مینا بلوچ، محمد رحیم جامی او زبیح الله جواد ته جایزې هم ورکړل شوې. دغه 15 تنه له 204 هغو کسانو غوره شوي چې په دغه آنلاین پروسه کې ګډون کړی و. د شبکې مسؤلین وایي یادې جایزې هر کال هغو مدني فعالانو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو او مدني ازادیو په تړاو هڅې کړې وي. د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه د جګړو له امله د بشري سرغړونو په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کوي چې تر دې وړاندې د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویل چې په وروستیو جګړو کې ښکېل لورو افغان نظامیانو او وسلوالو طالبانو له بشري حقونو سرغړونې کړې دي. د دوی په وینا په جګړه کې د نړیوالو بشري اصولو ته نه پاملرنه د دې سبب شوې چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه څو برابره لوړه شي. بلخوا د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې شینکې کړوخیل دغه غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د بشري سرغړونکو په نیولو او سزا ورکولو کې پاتې راغلی. میرمن کړوخیل د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې په غونډه کې وړاندې وویل
متاسفانه که ناپذیر حقوق بشر خودشان
په خوشنۍ سره چې د بشر حقونو ناقضین دا مهال په حاکمیت کې دي او کوم اندېښنه چې لرله چې د دې سرغړونو ځواب ووایي یا به محکمې ته راوکړل شي، نو د دې لپاره پوره هڅه وشوه چې دا مسایل خاموشه شي او مخنیوی وشي. موږ تاسې ولیدل چې د ټولنیز عدالت د پلي کولو مسله چیرته ورسېده. دوی دغومره جرات هم ونه کړ چې له خلکو بخښنه وغواړي.
میرمن کړوخیل دغه شان ویل دا مهال بشري سرغړونې خپل اوج ته رسیدلی او که مخنیوی ونه شي هیواد به له لوی ناورین سره مخ شي. د میرمن کړوخیل په وینا دا مهال عام خلک په ځانګړي ډول لیکوالان او قلم پلاس خلک په نښه کیږي او دا ښکاره له بشر حقونو سرغړونه ده چې مخنیوی باید وشي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
په دا وخت کې د نړۍ ځینو معتبرو رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان جګړې ته پام کړی او په دې اړه یې پر کندوز ښار د طالبانو د ورستوي حملو اړوند مقاله لیکلې ده. طالبان د یکشنبې په ورځ کندوز ښار ته ننوتل چې د نظامي چارواکو په وینا د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو ادعا وکړه چې دا ښار یې نیولی دی. د واشنگتن پوسټ د مقالې په وینا کندوز ښار ته ننوتل د دې ډلې لپاره د افغانستان په شمال کې یو ستراتیژیک لاسته راوړنه ګڼل کېدای سي. د کندوز هوایي ډګر ته نږدې نظامي اډه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده، خو طالبان دې ښار ته رسیدلي دي. طالبانو همداراز د یکشنبې په ورځ د سرپل ولایت پر مرکز هم حملې زیاتې کړې. واشنگتن پوسټ وڅپانې په دې مقاله کې لیکلي چې طالبان وروسته له هغه پر ټول افغانستان حمله زیاتې کړې چې بهرني ځواکونه په بشپړ توګه له افغانستانه وتل پیل شول. طالبانو د جمعې په ورځ د نیمروز ولایت مرکز ونیوه او بیا یې د شبرغان او جوزجان پر مرکزونو حملې پراخې کړې. دا څلور سره ولایتونه چې طالبانو پکښې پرمختګ کړی دی له نورو هیوادونو سره د افغانستان پولو ته نږدې موقعیت لري. او د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په باور د مالیې ټولولو په برخه کې د طالبانو لپاره له مالي نظره ډېر ګټور ثابتېدای شي. ډیپلوماټ خپرونې د افغانستان د جګړې او سولې په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. درې خیالي باورونه یا افسانې چې د افغانستان د سولې خبرې غرقې کړې. په دې مقاله کې هغو باورونو ته اشاره شوې چې د لیکوال په وینا سم نه و. په مقاله کې لولو چې په لومړیو کې داسې فکر کېده چې طالبانو ته په نظامي ډګر کې د ماتې ورکولو هیله شایي پر حقیقت ولاړه نه وي او باید له دوی سره مذاکرات وسي. او د لیکوال په وینا د طالبانو په اړه هم همداسې فکر و چې ګواکې دوی هم غواړي مذاکرات وکړي. په دې مقاله کې لولو چې هغه مهال چې طالبانو د اوربند شرط ونه مانه داسې وانګیرل سوه چې دوی شایي غواړي په مذاکراتو کې امتیاز ترلاسه کړي. د مقالې لیکوال لیکلی چې دوهم افسانوي فکر دا رامنځته سوی و چې سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره له طالبانو سره مذاکرات و. په مقاله کې راغلی چې له طالبانو سره د سولې د موافقې احتمال ته هغه مهال هم هیلې وې چې مذاکراتو میاشتې وخت ونیوه، خو وروسته څرګنده سوه چې طالبان په هیڅ ډول له خپلو اهدافو اوښتلو ته چمتو نه دي. لیکوال همداراز استدلال کوي چې امریکا تر ډېرې مودې دې نتیجې ته له رسېدو ډډه وکړه چې طالبان د سولې بهیر ته د یو څه ترلاسه کولو لپاره تر یو څه تېرېدو په توګه نه ګوري، بلکې مذاکرات یې د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره وکارول. د سولې په بهیر کې د بریالي کېدو لپاره باید خبرې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت وي. لیکوال وایي چې د افغانانو له موافقې پرته بېله شکه پرمختګ تلپاتې نسي کېدای، خو دا انګېرل چې افغانان په خپله خپل اختلافات له منځه وړلای سي د افغانستان له معاصر تاریخ سره په تضاد کې دی. د ډیپلوماټ خپرونې په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د وسلوالې جګړې لوري هیڅکله د مذاکراتو له لارې سیاسي حل ته نه دي رسېدلي.
د خوست او کابل ترمنځ پر لوی لار ځینې تلونکي مسافر وایي چې دغه لاره نږدې هر ورځ په ساعتونو ساعتونو د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله بندیږي. دوی وایي چې دغو بریدونو پر دې لار تلونکي مسافر او ناروغان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې دا سیمه د لوګر ولایت د محمد اخی ولسوالۍ اړوند د تنګي وغجان په نوم یادیږي، له کومې چې د خوست کابل عمومي لاره تیره شوې ده. د ورځې لس بجې دي او جګړه د افغان ځواکونو په هغو پستو ده چې د دې لویې لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره د لارې په اوږدو کې جوړ شوې دي. د جګړې دوړو خواو ته سلګونه موټر دي ته انتظار دي چې جګړه ختمه شي او دوی خپلو منزلونو ته د رسېدو لپاره خپل مزل بیا پیل کړي. په موټرونو کې ښځې، ماشومان، سپینګیري او یو شمېر ناروغان هم لیدل کېږي چې د جګړې درېدو او د لارې خلاصېدو ته د انتظار شېبې شماري. په دې لاره تلونکی یو مسافر عنایت نوري د سترګو لیدلی حال داسې وایي:
جګړه کې سپکې او درنې وسلې کړي دي. جګړه تقریبا سات یو نیم سات دوام وکړ. ګڼ شمېر موټرونه انتظار ولاړ چې په هغه کې ښځې، سپینګیري او ماشومان هم وو، حتی دا ساجل ناروغان هم وو چې د تداوی لپاره خلکو کابل ښار ته انتقالول. د لوګر په ښار کې تقریبا داسې پېښې هره ورځ تکرارېږي.
خو یحیی بیا یوه ورځ وروسته په همدې سیمه کې د یوې بلې پېښې عیني شاهد پاتې شوی. د یوایي کابل ته روان و چې له دوی وړاندې په یوه کورله ډوله موټر ناڅاپه له څو لورو ډزې وشوې او ځای پر ځای پکې څو تنه مړه او ټپیان شول.
مد هغه ولسوالۍ د تنګي وغجان په سیمه کې لمغ څخه یو کورله مخ کې شوه چې تقریبا یو 50 شپېته متره بل موږ مخ کې تللی وي. ناڅاپي ور باندې له څو خواو برید تر سره شو چې د برید په پایله کې د غټول کسان په ډېره بیرحمۍ سره ووژل شول. لمغ سره په موټر کې ماشومان او مېرمنې هم موجود وي، همداسې په نورو موټرو کې هم ورته حالت و. خلک په ذهني لحاظ داسې ګنګ شول لکه ګونګي. ټول خلک ولاړ وو، هیڅوک نه پوهېدل چې څه وکړي. حتی چا نه شول کولای چې جسدونه له لارې څخه یوې خواته کړي.
یحیی وایي له دې پېښې وروسته اوس له سخت رواني حالت سره مخ دی او نه شي کولای په اسانۍ د پېښې لیدل شوې صحنې هېرې کړي. دا پیښه د تیرې شنبې په ورځ شوي، خو تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی او نه هم معلومه ده چې وژل شوي کسان څوک او څومره دي. یوازې جنگ جګړې نه، بلکې ځمکني ماینونه، د وسلوالو طالبانو او د وسلوالو غلو چیک پوینټونه، ترافیکي پیښې او اختطاف هغه موارد دي چې په دې لار تلونکي مسافر او خلک ورسره مخامخ کیږي. د خوست کابل په دې لار، د پکتیا، لوګر، پکتیکا، خوست او د غزنی په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي تګ راتګ کوي. د لوګر سیمه ایز چارواکي لا هم د کابل گردیز په لویه لاره د شوې پیښې په اړه څه نه وایي، خو د لارې د امنیت په اړه د امنیت قومندانې ویان ګل حیدر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې عمومي لاره امن ده او د تګ راتګ په وړاندې کومه ستونزه نشته. په سویل ختیځون کې د 203 تندر قول اردو ویاند ایمل مومند هم د تیرې پنج شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دې لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره یوه نوې پوسته جوړه شوې او د اړتیا پر مهال به نورې پوستې هم ځای پر ځای کړي. د کابل گردیز په لویه لاره د ناامنۍ پیښې په داسې مهال زیاتېږي چې وسلوالو طالبانو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ولسوالیو له نیولو وروسته د ولایتونو په ښارونو بریدونه پیل کړي دي.
افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې له کنوانسیون سره یو ځای شو. افغان دولت د دغه نړیوال سند په لاسلیک سره له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې په نړیوالو معیارونو خپل ژمنتیا او هڅې همغږي کوي.
فساد هغه څه دي چې د لمنځه وړلو په برخه کې د افغان حکومت پر هڅو انتقادونه کیږي، خو اوس د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون له اداري فساد سره د مبارزې د نړیوال کنوانسیون سند لاسلیک کړ چې له فساد سره د مبارزې په چاره کې د دې هیواد ژمنتیا پیاوړي کړي. د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون رئیس عبدالقیوم نظامی د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل د دغه نړیوال سند له لاسلیک کېدو سره به د فساد زد مبارزه کی شفافیت رامنسته شی.
سفارشات هم
دی وی مونږ د پلان عمل اوږد مهاله ستراتیژي لرو چې د اداري فساد پر وړاندې ډیر کارونه ترسره کړو. هڅه مو دا ده د قضیو د ثبت او مدیریت سیستم همګانی کړو چې له فساد سره د مبارزې ټول بنسټونه یې معلوماتو ته لاسرسی ولري. خاغلی نظامی د ملګرو ملتو د سازمان د مرستندوی دفتر یوناما راپور ته په اشاره وویل دغه راپور د فساد ضد مبارزه په دې برخه کې د افغان حکومت د هڅو او لاسته راوړنو په اړه د خوشبینۍ ښکارندوی کوي. یوناما له اداري فساد سره د مبارزې په پنځم کلنی راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو لیکلي، له نیمګړتیاو سره سره افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې اغیزمن ګامونه پورته کړي دي. یوناما په دغه راپور کې ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت باید د فساد پر وړاندې جدي عمل وکړي او عاملین پرته د مقام په پام کې نیولو سره مجازات کړي. همدارنګه یوناما له فساد سره د مبارزې له کمیسیون نه غواړي چې دغه کمیسیون باید له مدني ټولنې او د نړیوالو خصوصي همکارانو سره په همغږۍ د دولت ژمنې په رښتینې توګه بیان کړي چې د فساد عاملین او سرچینې وپیژندل شي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون د سند لاسلیک کېده افغان حکومت مکلف ګڼي چې په دې لاره کې د ارزونې پروسه په زماني چوکاټ کې ټول شموله کړي، ځکه دا کار به د چارې شفافیت او ژمنتیا تضمین کړي. د دغه کمیسیون مرستیاله فاروخ لقا اونچیزاده:
کمیسیون هیله من دی چې دغه تعهدنامه مرسته وکړي چې د حکومت لخوا د ترسره شویو هڅو او په تیره له فساد سره د مبارزې په بهیر کې خلک او مدني ټولنه په پام کې ونیول شي او په دې لاره کې همکار وسو.
له اداري فساد سره د مبارزې نړیوال کنوانسیون تر اوسه پورې د نړۍ 28 هیوادونو لاسلیک کړی او د ملګرو ملتو د اروپایي دفتر لخوا په ویانا کې اجرا کیږي. له افغانستان سره د مرستو لپاره له فساد سره مبارزه او روڼتیا د نړیوالې ټولنې یو بنسټیز شرط دی، خو افغانستان په دې برخه کې تر ډېره حده له انتقادونو سره مخ دی. له همدې امله دا هیواد د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال نوملړ کې
خزای نلری. آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
و سمیوه نریوال مسئله دو توکیو دا 2000 میلادی کال اولمپیکی لوبی دا کرونا ویروس تر سیوری لاندی پایتا ورسیده. د اولمپیک بیرغ د فرانسې پلازمینې پاریس ته ورسېد چې د اولمپیک د 2024 میلادي کال سیالۍ پکې ترسره کیږي. دا هم د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات.
د توکیو د 2024 کال اولمپیکی سیالیو کې د سرو زرو تر ټولو ډیر میډالونه امریکا او بیا په دویم او دریم ګام کې چین او جاپان وګټل. دا سیالۍ چې د کورونا له کبله په یو کال ځنډ ترسره شوې پرون یکشنبه پای ته ورسېدې. د اولمپیک نړیوال کمیټې مشر توماس باخ د دې 14 ورځنیو سیالیو د پای په مراسمو کې وویل د کورونا تر سیوري لاندې د سیالیو نړیوالو ته هیلې وبخلې. باخ ویلي د کورونا تر خپرېدو وروسته لومړی ځل دی چې نړیوال سره راټول شول، ورزش بیا اصلي صحنې ته راغی او د نړۍ په کچه میلیاردونه کسان له یو بل سره د عواطفو او د خوښیو د شیبو په ګډون کې سره یو ځای شول. باخ د توکیو اولمپیکي سیالۍ ننګونکی کار وباله.
اوس زه باید د اولمپیک د دغه ننګونکي سفر پای مشخص کړم. زه د اولمپیاد د 23 پړاو سیالیو پای اعلانوم.
د اولمپیک نړیوال کمیټې مشر د توکیو له کوربتوبه مننه وکړه او جاپانیانو ته یې وویل چې دا لاسته راوړنه یې د ډیر ویاړ وړ ده. د توکیو د اولمپیک سیالۍ د کورونا وبا پر مهال ترسره شوې، خو تنظیمونکو یې وکړای شول چې د لسګونو زره کسانو له راټولېدو او یو شمېر ستونزو سره سره د ویروس د پراختیا مخنیوی وکړي. توکیو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو د اولمپیک په 3 لوبو کې سیالۍ سره وکړې. له دغو لوبو امریکا د سرو زرو 9 مډالونه، چین 8 او جاپان 20 هغه وګټل. له توکیو وروسته د اولمپیک بیرغ د فرانسې پلازمینې پاریس ته ولېږدول شو. دا ښار د 2024 کال اولمپیکي لوبو کوربه دی. په پاریس کې مشهور برج ایفل ته نږدې د لوبغاړو په ګډون زرګونه کسانو د دې بیرغ د ورسېدو هرکلی وکړ. د پاریس په فضا کې الوتکو هم مانوري وکړې او د دغه هیواد د بیرغ په څیر درې رنګه سپین، شین او سور دود خپور کړ.
ازادي راډیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویلي چې تر یوې میاشتې پورې به یې په ازمایښتي ډول ګمرکي تعرفې معاف کړي. نامعلومو کسانو پرون د پکتیا غږ راډیو مسؤل توپان عمری وژلی.